امداد وروسته لدی ونیول شو چې په کراچی په هنتون کې د کنفیسیوس انستیتوت درې استادان په انتحاري حمله کې ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د بلوچستان بیلتون غوښتون کې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ یا د بلوچانو د آزادۍ جبهې په غاړه واخیست او وی ویل چې دا برید یوې ښځې چې شاری بلوچ نومیده کړی دی. دې پیښې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر بحثونه پارولی دي، خو د بلوچو محصلانو ټولنې ویلي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې په دې پلمه د بلوچو محصلانو ځورول نوې خبره نه ده، بلکې تر دې مخکې هم ځورول کېدل. پرون بلوچو محصلانو د لاهور په پنجاب پوهنتون کې په دې خاطر احتجاج کاوه، خو اجازه ورنکړل شوه.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
واربشو غزنی ته هلته د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا پر 380 کورنیو باندې مرستې ویشل شوې دي.
په غزنی کې د پنځشنبه په ورځ د افغاني سری میاشتې ټولنې له لوري د دغه ولایت په مرکز او شاوخوا سیمو کې له 380 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه. د یادې ټولنې چارواکي وایي دغه مرستې د ترکیې هیواد د خلکو له لوري چمتو سوې وې. د افغاني سری میاشتې ټولنې د مرکزي سویل لوېدیځ زون استازي او د حوادثو سیمه ییز لوی مدیر عبدالمستعان رحماني ازادۍ راډیو ته وویل په دغه مرستو کې شپږ قلمه توکي شامل دي. نوموړی زیاتوي دغه کورنیو سروې په خوا ترسره سوې وه.
نن چې تاسو د صحنې شاهد یاستی، البته د غزنی د مرکز مختلفو سیمو 380 کورنیو ته نن دلته توضیح لرو چې د ترکیې هیواد د خلکو لخوا چمتو شوي دي، چې په کې هغه کې 50 کیلو وړه، 10 لیټر غوړي، 1 کیلو مکرونی، 2 کیلو تر میده وړه، روب، مالګه پکې شامل دي.
بل لور ته بیا هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړې خوشاله دي، خو وایي باید نورې مرستې هم ورسره وسي. دوی وایي غزنی هغه ولایت دی چې ډیری اوسیدونکي یې سختو جګړو او وچکالیو ځپلې دي.
زه کریم الله د ورزو د کلي رئیس مې، زه تشکر کوم د سره میاشتې د خونجه چې د ترکیې له هیواد نه مننه کوو چې د ورزو د کلي ته درسو بیوازل خلک ته مرستې نن. دا خلک ډیر زبر سوی دي په جنگو کې، خوش سالم هم ده. نور هم تاسو کوشش وکړئ که چیرې به دا خلک سره کومک وسید.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له راتګ سره په غزنی ولایت کې له زرګونو بېوزلو او اړمنو کورنیو سره د بیلابیلو موسسو له لورې خوراکي او غیر خوراکي توکي مرستې سوي دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمېره دا ده 0042022111415. شمېره بیا وایم 0042022111415.
اوس هم ازادي رادیوي مجله خبريږي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبي فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راته غږیږي.
بدی نوي شي ته وایي او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره لزاره حتی شکل یې مرنوي کې او په معنا کې نوښت سبب وګرځي.
د یاسین ګنجان شعرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تک نه ازغری بوله دی وطن ګلان کرو نور مونږ.
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دې اړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته.
د خپرونې په پیل کې د اونۍ فرهنګي خبرونه در اورو.
د آغا خان بنسټ فرهنګي څانګه وایي په افغانستان کې به د تاریخي آبدو او آثارو د رغونې چارې بیرته پیل کړي. د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له چارواکو سره په ناسته کې ویلي دي چې دا بنسټ چمتو دی د افغانستان تاریخي آبدي او آثار ورغوي. د آغا خان بنسټ د فرهنګي څانګې رئیس اجمل میوندي ویلي چې د ګوهرشاد، جام منار، بالاحصار او ځینو نورو فرهنګي میراثونو د بیا رغونې په برخه کې به همکاري وکړي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ مشر وایي ډیر ژر به په پرتګال کې یو لوی کنسرت جوړ کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ویلي چې زده کوونکي په پرتګال کې ځای په ځای شوي او خپلې زده کړې بیا پیل کړي دي. ښاغلی سرمست زیاتوي پرتګالي ځوانان به هم رابولي چې له دوی سره په ګډه په دې کنسرت کې موسیقي وړاندې کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبانو له راتګ سره وتړل شو او زده کوونکي پرتګال هیواد ته انتقال شول. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیولو او بندي کولو لړۍ اندېښنې ډېرې کړې. د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې طالبانو په کندهار، هرات او غور ولایتونو کې څو خبریالان زنداني کړل چې ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی غلام ربانی هدفمند تیره اونۍ په داسې حال کې چې په خپل کاري دفتر کې په کار بوخت و او د یو بل سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو سره یو ځای د طالبانو له لوري ونیول شو، خو ښاغلی خسرو تر دوه ساعته وروسته خوشې شوی خو هدفمند هم د طالبانو په زندان کې دی. له دې وړاندې په کندهار کې یو سیمه ییز خبریال بسم الله وطن دوست او درې همکارانی او په هرات کې سیمه ییز خبریال خالد قادری نیول شوی وو، خو وطن دوست د پنجشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې لس ورځنی بند وروسته خوشی شوی دی. د طالبانو د حکومت ویاندویان که څه هم وایي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د دوی له لوري د خبریالانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ د خبریالانو اندېښنې ډېرې کړې دي.
پاتی رخ پرونو کې مو لمړی د ادبی فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت او دا ونی د بدی پاړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفیږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مو له نقیب احمد عزیزي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عزیز صاحب، بدی عربی کلمه ده او نوی څه ته وایي، خو که راشو ادبیاتو ته، په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفیږي؟
څنګه ستاسو وویل، بدی عربی کلمه ده او لفظا نوی شي ته وایي یا نوه ته وایي، او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت درېیمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوو عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوي بولي او ځینې معنوي ښکلاوي بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بېله وي او کله چې دغه ډول له عادي یا نارمل حالته په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام له عادي خبرو بیل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسایل نه وي.
تاسو د بدی د لفظي صنایو یا ښکلاو یادونه وکړه، د بدی لفظي صنایي یا ښکلاوې کومې دي؟
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه شي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوی یا داسې راغلی دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ په د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه چې لفظي ښکلاوي ورته وایي یا لفظي ښکلا ځینې ایجادي هغه یادولی شو. یو تجنیس دی چې خپل ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی او درېیم ساجاده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتواله یا تکرار ولري، لکه اوس په د موږ تاسو د بدی په کتابونو کې چې مثالونه راغلي دي هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډېری په نصاب کې هم شامل و. د پیر محمد کاکړ کوم غزل و، هغه ورځ چې د لربا کا دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کلسي دغسې کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري د لوستونکو توجه جلبوي او دا لفظي صنعت ده. دا د بدیع برخه ده. په قران کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلای شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چون چونکو، غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چون چونکو، راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلې چې نارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنی که څوک په پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بېل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنیس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی د غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنی لري، او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنی لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي مګر معنا یې بېله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوي بېلې وي، دا په خپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغېز لري او د فکري تحرک سبب کېږي چې ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بېله بېله راته دای کوي. نو دا په خپله یو بلاغي اغېز لري او دا په بدی کې تشریح کېږي او خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو. دغه ډول د سجه یادونه وسوسه بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي، او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغېز لري. یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه د بیت مثال، په دې کې هم موږ هغه سچا تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې راظاهرېږي، له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده. او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطفو او احساساتو اغېز لري. او دغه یو بله خبره سمیره نسی اقتباس. اقتباس داسې دی چې دا په خپله یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره داسې راخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي، همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبیتي یو څوک د خپل نیمبیتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو په بله کې داسې پیونده اوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبیتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا یې داسې پیوند کړي چې د نوې ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدی نوي شي ته وایو او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې ورنوی کړي او په معنا کې د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسن تحلیل، تلمیح او مبالغه د بدی په معنوي صنایعو کې حسابېږي، نور کوم ادبي صنعتونه د بدی په معنوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسن تحلیل او دا نور دا په مانوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په مانوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله داسې دوی معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوي مګر ظاهرا لوستونکی لکه ورباندې تیر زی وزي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق مقابله یا حسامیزي دا ټول د مانوي صنعتونو په ډله کې راځي. اوس مثلا د مقابلې صنعت په باره کې که زه درته وایم، دا داسې یو مقابله، داسې یو صنعت داسې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي او لکه یو د بل په مقابل کې ستري داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوې بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوې ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو بیت دی، وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. اوس ګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دغه ډول مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی شي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نشته، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي چې یوازې شعر ورباندې ښکلی شي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي، عامې خبرې هم ورباندې ښکلی کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي، ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چا ته نه خاندو. موږ ځکه هر چا ته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولای. په ټوله کې د صنعتونو بلاغي که د بدي صنعتونه دي، دغه ډول که د بیان علم دی او که معاني، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي سي حالت دغه قوت نه وي. پکې د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمې یا لکه سړې اوبه داسې وي چې په چا یې ور وشیندې هغه باید خبر سي. داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي، چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بله مغلطه چې موږ پکې ونه لوېږو په لنډ ووایم، هغه دا ده چې یوازې دا نه څوک ووایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ما شعر یا نثر ته دې ښه وویل سي. نه، دغه ټول وسایل دي، دا تا کارولي دي د څه لپاره دي کارولي دي. په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو. که د تشبیه په باره کې زه ووایم، د شاعر کار دا نه ده چې دی ووایي بالفرض دموږ کور لکه د تاسې کور داسې ده. د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي چې جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده. یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي چې دغه او دغه سره ورته دي. نه، د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یو بلاغي غرض وي. ته به په مشابه باندې په مشابهي باندې مشابه تشریح کوې او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجادوي، هنري لذت ایجاد.
عزیزي صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي، خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه له ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو د بدی پاړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل، دغسې نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو. پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلی ده. تکسي اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نصر لیکل سوی د ورسته ورسته خلق متوجه سوی دسه دا ولی یو فن په شکل یا دی ویلم په شکل تشریح نکړای شو مثلا یو لار بعد موجوده ویل کا په واوره کې چې لومړی سړی تیر سی بیا نور اسانه تیرېدای سي. په یو مثال تاسو می اشاره ورته وکړه، هغه دا د کوس موږ یو چا د خیرات جامع غوستی وي او چا په خپله جوړې کړې وي، نو څونه زیات تفاوت دی وي. یو بیت هم رایاد شو له تاسو مې اورېدلی و، وایي د خیرات یوه جوړه مې وه په غاړه، دا چې ما باندې اوږده وه زمانه وه. نو زموږ په فنونو کې یو څه خپل ښکلا و، ته زه بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار دی. موږ په بدی کې دا د پوهنتونونو کې چپترونه د بدې تدریسي دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ورباندې لیکل شوي وي. داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس تستې فعلاً حواله ورکړم ذهن ته نه راځي، خو داسې متفرقه مې لیدلې دي مثلا په چپټرونو کې په ځینو کتابونو کې چې په دې باندې په پښتو کې هم بحث شوی دی. خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم پکار دی چې اول صحیح بیان تشریح شي، بیا معنی او بیا بدې، ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر د کړیو غوندې رابطه لري. که اوس بالفرض یو څوک په تشبیحاتو ډېر ژور پوه نه شي، هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی. نو په پښتو کې یو څه کار شوی د سړی به ډېر ځان په شکایتونو هم نه اموخته کوي، خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای. اول د موږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري، دویم دا داسې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخته غږېدلی یم، هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حده ترلاسه کوي چې بیا باید په امتحان کې هغه هغه مثال راوړي. دا خپله داسې یو علم داسې مثالونه خو باید نوي سي او لکه فرمول داسې زده نه سي. ممکن موږ نور صنعتونه د وخت تېرېدو ایجاد کړای سو، کشف یې کړو، نو دا داسې نه کېږي چې اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یو مثال سره په خلکو تطبیق کړو. ممکن موږ نوي ښکلاوې کشف کړو، ځکه موږ نه دي کشف کړی چې موږ لا همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو. خپله جامه جوړول او خپل ساز جوړول د خپلې سیمې هغه رواج پکې ساتل، خپل ذوق پکې عملي کول، نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي.
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسین گنجان څخه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزي لیسه کې کړي دي. لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان سپ تاسو هم لکه د نورو افغانانو په څیر له وطنه کډوال سوي یاست، نو چې کډوال سوي یاست شاعري کوي؟
د ما د مهاجرت تقریبا دیرش کاله پوره کیږي او د ما اکثریت شاعري چې ده په مهاجرت کې شوې ده. ولې چې دیرش کاله ډېر عمر ده، نو اکثریت شاعري مې هم دلته کړې ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی، دغه کډوالۍ ستاسو په شاعرۍ اغیزه کړې ده؟
په شاعرۍ باندې خامخا اغیزه لري. ولې چې انسان د محیط تابع ده، نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري. د ما په شاعری هم ډېر تاثیر کړی ده، خو د ما شاعری چې ده البته که جسمن دلته یم، روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څه لیکم تصویر هماغه د وطن مې وي، د دې ځای نه وي راسره. د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم. دې نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی، خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوي چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست، خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیرش مې د کور کرایه زر د اوبو او زر د اور کرایه، د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې، زرګونه هم را باندې پور کرایه، خندا به خاوري په خلورا سکله، رنگ د انسان کړي لکه سکور کرایه. د جلا وطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړې ده؟
نو خامخ په انسان باندې تاثیر کوي، بے تاثیر نه شي پاتې کېدلی، ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوسو چېرته چې د قیمتي په نورو ده، په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخت ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو، ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغییر راوستی ده؟
ډیر مشکله پښتنه تاسو کړی ده. زه حقیقت درته وایم، لزړن درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپل شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او څه ولې مې لیکلي دي، خو لیکم یې. هر وخت چې شعر راغلی د لیکلي مې دي مات ګوډ، او یاران د خدای ژوندي لري، ډیره مینه راکوي، او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډیره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته رارسېږم، نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم، او چې وخت راسره پیدا شول یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چې تګ را تګ کوم. نو هندي او پنجابي شاعري مې هم لږ ډېر کله کله سترګو تېر شي ویلولم، خو زه فکر نه کوم چې ما په شاعرۍ په هندي سب کوم تاثیر کړی وي. البته زه دا مهارت نه لرم، ما مخکې هڅه وکړه چې زه په دې مفهوم هم نه پوهېږم چې زه چې لیکم آیا ما سم لیکل دي او که غلط مې لیکلی دي، خو بیا هم دا باور لرم خامخا یو څه نه څه تاثیر به کړی. ولې چې زه تمام ورځ کې ژبه هندي استعمالوم، د هندي خلکو سره هندي لګېږم، پښتو خو نه، دلته راډیو پښتو شته نه، ټلویزیون پښتو شته. نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي، یو خو ډېر کم به وي، دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ، نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب، زما شاعري خو تقریبا مبالغات به نه وي چې ووایم چې 99% پښتو ده، دا 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، او ولې دا مې د وطن ژبه ده، نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي واد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیر شي تیز روان دي.
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې، او نه کومه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کال زدل ته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود، خو د سفارت له خوا نه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم، دو نوي کال کې لاغې درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغه ته ورسېدلم، مثلا راجستان، ګجرات، بمبئی، کلکتا، هلته مې خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو، هغې کرم ورغلم، نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یوه فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه، او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. خو لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي.
انجان صاحب، جلاوطنۍ انسان ضروري ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري، نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسي، دلته ژوند وکړي او خپل شاعري ته دوام ورکړي؟
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي، خوشوند شي، بیرته موږ ته د زمينه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټړې ته لاړ شو. اگر چې موږ دلته خو سری کورونه کې ژوند کوو، سم په کورونه برق سلر وي ساته هرڅه، خو بیا موږ هم زره موږ خورینو کوټو کې ده، همغه خورینو کلو کې ده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هیریږم، او د دې بدبختۍ څخه ډیر ځورېږم چې زه دغه مهاجرت کې لمانه خپل ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر دوی پښتو پوهېږي، زامن مې ټول په پوهېږي، خو بشر مې هم پښتو ویلی شي، همې خبره تکلم په کولی شي، او کشرای چې دغه صرف فارسی باندې پوهېږي، پښتو نه پوهېږي، او هغه وړوکه چې دغه خو بېخي پښتو نه ده، زه د ما نور ما فامیل چې دغه پښتو باندې نه پوهېږي. البته یو ځنه د ما په څیر په زرګونو کسان مهاجرین د دې بحران سره مخامخ یو، او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده اوس، نو نه پوهېږو چې تر څو به یې ده، آیا د موږ راتلونکي به څه وي، دا هم نه معلومه. د تاسو سوال په جواب کې د بل برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بس څوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده؟
مننه تاثیر صاحب، البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د وی ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي، نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی، عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ما ته په جولای 2021 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ما ته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیرنامه، نه تحسین نامه، نه مډال، هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوئ، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډیر تفاوت سره لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکی یا د کوم مذهبي اړخ ورکی، دا شاید ته ما تر اوسه پورې نه ده لیدلې. هندو، سیخ، مسلمان، عیسوي، ټول بس هغه واقعات او موضوعات دي لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینې دغسې ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډېر ځله لیدل ده، یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر، یعنی توهین نورو ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مالوستری دي یا الولما.
انجان صاحب ډیر مننه، تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل درڅخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون، تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ته دا دستور بو ما تاو نور مونگ، نسو لمند امن تنگ جنگ تا اورا چاو پودا گوایو، عالم طول بخبر او نور مونگ، نوی زمان ده نوی سوچ ورطا پکار ملگرو، قدم پلور دا بریا او چا تا او نور مونگ، بدرنگی دیر شوا انجانا نور بس دکنا، بدرنگی دیر شوا انجانا نور بس دکنا، از غیری بول دی وطن گلان کرو نور مونگ، از غیری بو لده وطن گلان کرونو را مونگ، تندی باورین کرو یو ابل بخندونو را مونگ، دمین جوند پا محبت با تیرو نو را مونگ.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی. یو کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري، ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري. خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري، هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي، هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای چې په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعه اسباب سخته وو، دې ترڅنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختونکي عوامل هم شته چې یو څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا ترڅنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوای کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس یې بیخي نه کې ډېر کم سوي دي، یعنی زموږ پروش و د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستي دا تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږو میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوی چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
درنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجله د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مهيره د نوميږي پای تر رسو تر بلې خبرونه خو وخت ولري. زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې می سر لست زایا ماتو، زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم، زمانہ وا ترحم را باندې قاتو، زمانہ وران لوب زیګیدلې، زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانہ وا کلی ور ناخستو، زمانہ وا کلی ور ناخستو، زمانہ وا د شیطان په لکۍ ناست وم، زمانہ وا چې بدای راته حیران و کرمه می ګرد ته نشوای رسیدلای، زمانہ وا چې بدای راته حیران و کرمه می ګرد ته نشوای رسیدلای، زمانہ وا د خوخیو باچا زوم حسایی می درت نشوی رسیدلی، زمانی ناخا دی چکانی را وکڑی، ماشم تو بی لما واخیست زی لوی کڑم، او لما نی سپی چلی دوڑی توی کڑی، زی لوی کڑم پخاو بدی پوی کڑم، زمانی د خدای پا دمر دیر مخلوق کی زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ، زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ، د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ، زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو، زمانې په موږ د عشق سور او تال جوړ کړ، زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو، زمانې په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ، موږ د هغې زمانې دوه مینان و چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ د هغې زمانې دوه مینان و چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، زمانه وه چې له یو بله جلا شو، زمانه وا چې په زړه مو و زخمونه، زمانه وا دا زخمونه ورو ورو روغ شول، زمانه ده
چې تیر شوی دی کلونه، زمانه ده چې اوس ټول زخمونه جوړ دي، خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې. کله کله چې را یاده شي را ویښ شي، په زړګي مې دي ویده دردونه پاتې. زمانه به خپله وران کارونه سم کا، زمانه به دوامدار دردونه کم کا، زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې، زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې.
Thank you. خپل قسمت تا ګورم دا خوب نارښتیا کی ستا بهار دان دان ویز ما بلاس نه درسی بابا سوی پردیشوے ستا بسری اوخ کی تو ہی گی تش بنوں د جہانی وی نور بختم افسانہ تش بنوں د جہانی وی نور بختم افسانہ تش بنوں د جہانی وی نور بختم افسانہ